دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیر قدر منوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل سو لومړی به د دې سات خبرونه ووري
السلام علیکم درنو اوردونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو د زغل خانیم پام وکړئ دې سات خبرونه ته د وال سټریټ جرنل رسپانی راپورت ورکړی چې د افغانستان په خوانی حکومت ورپورو چارواکو په ورستیو کلونو کې او په هیواد کې د طالبانو واکمن کېدو څخه وړاندې په ملیونو ډالر په متحده ایالاتو ترکیه متحده عرب اماراتو او نورو هیوادونو کې د شاندارو کورونو په اخیستو لګولې دي د دې رسنۍ د راپور پر اساس چې د متحده ایالاتو د عامه اسنادو او نورو مداکرو په بنسټ برابر شوی د افغانستان پخوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ته د نږدې کړي زیات شمیر چیرې او همداشان پخوانی جهادي کمانډانان او د افغانستان د ملي شورا پخوانی غړي د هیواد څخه بهر شاندار ژوند لري د امریکایي ورسپانه د دوبۍ د املاکو د سوابق پر اساس په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان د پخوانی حکومت د مقاماتو لخوا د لوی کورونو د خستو پرده پورته کړی ده دا په داسې حال کې دا چې تیرونی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د یورپور په خبرورو سره ویلي چې د افغانستان د پخوانی حکومت د پرزیدو په درشل کې د جمهوریت ریاست څخه د 50 میلیون ډالرو او د ملي امنیت د ریاست د 20 میلیون ډالرو عملیاتي پیسو په ګډون د افغانستان د مختلفو ادارو څخه په لسګونو میلیون ډالر وکسبي او تر اوسه د غوړکوسو پیسو هیڅ درک نه دی لګیدلی ایرانی رسنیو د دې هیواد دفاعي مقامات له کوله راپورټ ورکړی چې د سپایي پاسداران د هوایي فضا ځواک دوه غړي په دوو ځانګړو پیښو کې د دند پر مهال وشل سوي دي د ایران د فارس رسمي خبري اژانس د شنبه پر ورځ راپورټ ورکړی چې د سپایي پاسداران ایران د هوایي او فضايي ځواک یو غړی علي کمانی په خمن او د دشمن هوایي فضايي ځواک کارکونکو محمد عبدوس په سمنان کې د دند تر سره کولو پر وخت وشل سوي دي د سپایي پاسداران هوایي فضايي څنګه د مختلفو هوایي جنگي وسلو او تجهیزاتو د تولید او پرخولو مسولیت لري چې پوځي الوتکې میزایل او ډرونونه پکې شامل دي د ایران د تصمیم خبري اژانس د سپایي پاسداران د اماړو د برخې د اعلامیه پر اساس راپور ورکړی چې دربشکلن علي کمانی د وظیفې پر وخت د موټر چرولو په پیښه کې وژل شوی ایرانی مقاماتو تر دې د مخه اسرائیل د ایران د اټومي ټکنالوژي د پوهانو او پوځي څورو په وژنه تورن کړی دی اوکراین د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د غوي ځواکونه د سوروډونسک سنتي سیمې د مرکز څخه پر شاته تمول سوي دي د اوکراین جمهور رئیس ولادیمیر زيلنسکي ویلي چې په دغه جنگ کې درانه ترافات ورته وشت دي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي له دې مخکې ویلي وو چې د سوروډونسک په شار کې د اوکراینی او روسي پوځیانو ترمنځ کوڅه په کوڅه جګړه روانه ده زيلنسکي له خپل متحدینو څخه یو ځل بیا د سری دفاعي راکټونو د مرستې غوښتنه کړې ده روسیا چې شپږسونه کېږي په اوکرين برید کړی د اوکرينیز واکونو مقاومت محدود کړی او بلې خوا کیف د لویدیز څخه بیا خپل غوښتنه تکرار کړي چې د روسیې د يرغل سره د مقابلې لپاره د تغیواد سره د نور وسلو مرسته وکړي دغه دوه شارونه سوروډونسک او لهانسک لتیرو څونه یو سره د جنگ په مرکز بدل سیوی او له هم ځنی برخه د اوکرين په کنټرول کړي د دې سیمه والی اژانس فرانس پرس ته ویلي چې روسي ځواکونه د سوروډونسک شهر د بیا څخه تر اتیا سلنې برخه نیولې خو تر اوسه دغه شهر نه دی نیولې او نه یې محاصره کړې دي هغه د آزاد اروپا راډیو ته وویل چې دوی ټول پلونه تباه کړي او اوس دغه شهر ته ننوتل ممکن نه دی هغه زیاته کړه چې د ملکیانو تخلیه کول هم امکان نه لري بلې خوا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسیون مشر مشل باشلټ د دوشنبه پر ورځ د بشري حقوقو د شورا برخوالو ته د یوې وینا په ترڅ کې ویلي چې د اوکرين جګړې ملیونو خلک د خوړو له کمښت او د بیوزلۍ له خطر سره مخامخ کړي دي لبلې خوا د بخښنې نړیوال سازمان روسیا په اوکرين کې په جنگي جرمونو تورن کړي او زیاته کړي ده چې د کیف په شار کې د روسانو په مبارزو کې سلګونه خلک وژل شوی دي د ارجنټاین چارواکو د وینزویلا هغه بوئنګ 1200 ډالر باډرنګ کې البتکه چې د ایران سره د اړیکو په تور د زینو د لایلو لمخې توقيف کړي د غو چارواکو ویلي چې د عملی 15 ایرانی غړو پاسپورتونه د څه وخت لپاره ورساخستي چې د تحقیقات وکړي چې د ایران د سپایي پاسداران سره خواړي کې نه لري د محکمې قاضي د دوشنبه پر ورځ امر ورکړ چې د غوي سفري اسناد دي د دوه بیا ساتون لپاره ترې واخیستل شي د قاضي د امر لغوه ورسته جاری کړي چې د امنیتي چارو وزیر انیبل فرناردز وویل چې د بارنو سازمانونو سره داسې معلومات ترلاسه شوی چې د عملی زنیغړي داسې شرکتونو سره کار کوي چې د سپایي پاسداران انقلاب د ځواکونو سره اړیکې لري د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواکونه د امریکا د متحده ایالاتو لخوا په تور لیست کې اچول شوي او تروریستي سازمان اعلان شوی دی. د الوتنو د څار د ثبتولو معلوماتو له مخې دغه الوتکه تیره چهارشنبه د بوینس ایرس هوایي ډګر ته رسیدلې وه. د ترکیې یو سرحدي ګارد د دوشنبه پر ورځ ویلي چې د یونان سرحدي ساتونکو د دوشنبه پر ورځ یو افغان چې په غیر قانوني توګه د سرحد څخه د ویشتو هڅې کوله په ډزو ویشتلی او وژلی دی. د ترکیې په شمال ختیځ کې پوځي پولیسو اژانس فرانس پرس ته د دغه افغان وژنه تایید کړي، خو د پیښې په اړه نور تفصیلات ورنه کړل. یوې بلې خصوصي رسنۍ د چې د راپور له مخې دغه وژل شوی کس د هغو اتو کسانو د ډلې څخه و چې د هڅه کوله چې د ترکیې څخه یونان ته واوړي. د دغې رسنۍ د راپور له مخې د افغانانو یوې ډلې چې غوښتلې په غیر قانوني ډول یونان ته واوړي، د یونان د سرحدي ګارډونو لخوا پرې ډزې شوي. یو تن پکښې جدي زخمي سو چې بیا وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د دې خبري اژانس د راپور له مخې د دې پیښې په اړه تحقیقات پیل شوي دي. او بلې خوا، اروپایي ټولنې د سرحدونو د څار اداره فرانټکس وایي لږ تر لږه 18,000 غیر قانوني کډوال یوازې د روان میلادي کال په 5 میاشتو کې اروپایي ټولنې ته ننوتلي، چې دا د تیر کال په پرتله 2% زیاتوالی شي. د فرانټکس لخوا د لومړنیو خبرو سوو شمیرو له مخې یوازې د مې په میاشت کې تقریبا 2,500 غیر قانوني کډوال اروپا ته ویشتي، چې دا د تیر کال د همدې میاشت څخه 15% زیاتوالی شي. په دغه کډوالو کې اکثریت 1,500 افغانان او د سوریې وګړي دي چې د لویدیز بالکان له لارې اروپایي ټولنې ته ځان رسوي. د مصر، بنګلادیش، تونس، نایجیریا او کانګو له هیوادونو څخه راتلونکي کډوال بیا د مرکزي او ختیځي مدیترانې له لارې اروپایي ټولنې ته داخليږي. دا خبرونه چې تاسو ته امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واورېدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا ژغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا راپورټ واوري چې د ملګرو ملتونو د مهاجرونو د عالي کمیشنري یو ان ایچ سی آر مرستیاله وایي د نړۍ پاملرنه د افغانستان څخه بلې جګړې له امله د بې ځایه سوو وضعیت اړولې ده. میرمن کیلی وایي چې افغانستان ته د ستنېدونکو افغانانو د ملاتړ جلبولو لپاره دغه هیواد ته تللې ده. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ راستولی.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنری یو ان ایچ سی آر مرستیالی میرمن کیلی کلیمنتس کابل ته د سفر وروسته د خپل په ټویټر پاڼې لیکلي چې افغانستان ته د دې لپاره سفر کړی تر څو دغه هیواد ته ستنېدونکو افغانانو لپاره ملاتړ جلب کړي او هم وطن ته د ستنېدونکو افغانانو او د هغوی د حقونو څخه د ملاتړ اړتیا، په ځانګړي ډول ښځې او ماشومان د هغوی د حقونو څخه ملاتړ او د دې قابلیت ترلاسه کول چې په ورځني ژوند کې برخه واخیستلی شي. د یو ان ایچ سی آر د ادارې مرستیاله د یکشنبه په ورځ افغانستان ته راغلې ده. هغې د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې خبر اعلان ته ویل چې نړیواله پاملرنه د نورو جګړو څخه د بې ځایه شوو وضعیت ته اوړېدلې ده. میرمن کلیمنتس ویل دا د افغانستان او د افغانانو لپاره یو ډیر مهم حالت دی. دا یو داسې حالت دی چې د نړۍ پاملرنه د نورو بې ځایه شوو وضعیت ته، بلې جګړې او بل کړکېچ ته اوړېدلې ده. د ادارې مرستیالی ویل چې افغانستان کې همدا اوس 3.5 میلیونه په کور دننه بې ځایه شوي ژوند کوي او 6 میلیونه نور مهاجر له دغه هیواد څخه بهر دېره دي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمیشنري مرستیالی ویل چې د طالبانو د سرپرستی ادارې د چارواکو سره به په دې اړه چې څنګه افغانان ته ملاتړ برابر شي او هغه افغانان چې د هیواد څخه بهر ژوند کوي او غواړي چې هیواد ته ستانه شي او په سولې د چاپېریال کې ټول افغانان سره یو ځای ژوند وکړي خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي افغانستان ته په داسې حال کې سفر کړی چې دغه ادارې روانی میلادی میاشت جون په 15 د خپل ټویټر په پانه لیکلی چې د ژمی د رسیدو وړاندې په کار دي نړیواله ټولنه افغانستان سره د ملګرو ملتونو لخوا د سکل لپاره د غوښتل شو پیسو 3 میلیارد ډالر چې لا تر اوسه دغه ټولنې ته لیدي ورکړ شوی برابرې کی. ملګرو ملتونو د روان میلادي کال څخه سونه وړاندې د نړیوال ټولنې څخه افغانستان ته په 2020 میلادي کال کې د 3.3 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې و چې تر اوسه دغه مرستې شاوخوا 3 میلیارد ډالر لا هم نه دي برابر شوی. د مرستې رسونې ادارې وی چې افغانان لا هم ژوند د تیرول لپاره د نړیوال ټولنې بشري مرستو ته سخت اړتیا لري او که دا مرستې برابرې نشي نو په دغه هیواد کې به پر روان ژمي کې اوسر بشري ناورین رامنځته شي. په مساوي حقونو د باور د موسسې رئیس محمد بشیر بشار وی چې د دغه موسسې لخوا 2 میاشتې وړاندې یوه شوې سره ویخی چې افغانستان کې شپږ میلیونه وګړي د لوږې سره مخ دي او که چیرې دغه هوا سره نړیوالې مرستې بندې شي نو دا شمیر به د کال تر پایه 10 میلیونه ته لوړ شي.
موږ دفتر یو سروي چې په څلور دېرش ولایتو کې هغه تکمیل شوه، یعنی وښودله چې په افغانستان کې تر اوسه پورې 6 میلیونه خلک د فقر او د لوږې سره مخامخ دي. یعنی که چېرته اروپایي ټولنه، ملګري ملتونه، د امریکا متحده ایالات دې ته توجه ونه کړي، د روان میلادي کال د 2022 تر پایه پورې به دا شمېره 10 میلیونه ته رسیږي. خاصتا په اوس وخت کې چې د ملګرو ملتو، د اروپایي ټولنې او د امریکا د متحده ایالاتو توجه زیاته اوکراین ته اوښتې ده، نو په افغانستان کې به دغه لوږه، فقر دا به نور هم زیات شي او زیات امکان په دې تشته دی چې د افغانستان په داخلي عوایدو باندې منفي تاثیر وکړي، منفي اغیزه وکړي. نور څوک نه د خپل تجارت، نه د خپل نور روزانه کارونه، نور ټکس او مالیه څوک خلک توان نه لري چې وری کوي.
په مساوي حقونو د باور د موسسي رئیس نړیوال ټولنې غواړي چې افغانستان له پامه ونه غورځي او دغه هیواد کې دنه افغانان سره مرستې وکړي او کنه د افغانستان ناسم وضعیت په سیمه او نړۍ هم اغیزي وکړي او د ډلې ایزو مهاجرتونو سبب بشي.
د افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
درنو اوریدونکو، په دې وروستیو کې د طالبانو ترمنځ د ځینو اختلافاتو د رامنځته کېدو خبرونه ورکول کیږي. په تازه مورد کې د بامیانو لپاره د طالبانو د استخباراتو رئیس مولوی مهدی لخپل مقام څخه ګوښه سوی او هغه ظاهرا له دې کار سره مخالفت ښودلی دی. تر دې وړاندې د فاریاب په ولایت کې هم د استخباراتو د ازبک قومندان مولوی عالم مخدوم د نیولو پر سر اختلافات رامنځته سوي وه. مولوی مهدی څوک دی او د مخالفت عمده دلیلونه یې څه ښودل سوي؟ پدې
برخه کې زموږ همکار سپورت لري. وخت له رسیدو وروسته د طالب مشانو ترمنځ او په منځنۍ کچه د طالبانو له رهبری سره د غډلې د سیمه ایزو قومندانانو او مسولینو د اختلافاتو څو مورد لیدل شوې دي. په تازه مورد کې یو شمیر سیمه ایزو رسنیو د طالبانو د حکومت او د یاد ډلې د یو سیمه ایز قومندان مولوی مهدی ترمنځ د اختلافاتو د رامنځته کېدو خبر ورکړی دی. ولکې طالبانو په دې ورستیو کې هزاره طالب قومندان مولوی مهدی د بامیان ولایت د استخباراتو د ریاست له مقامه ګوښه کړی دی. مولوی مهدی ظاهرا په یوې تازه ویډیو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې، د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د خپلو ګڼ شمېر وسلوالو ته د وینا پر مهال وایي چې هیڅوک بلخاب نشي نیولی. له بل لوري مرکز کابل ته د نوموړي د تاګ او موینیت تر کچې د دندې وړاندیز چې دای کېږي ورته شوی نه منل کېدل پر طالبانو د نوموړي د بې باورۍ او هلته د نیول کېدو د احتمال له امله ګڼل کېږي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د طالبانو ترمنځ اختلافات علني خبره ده او عمده جنجال په سیاسي او نظامي واک پر سر ده او د دې لړۍ دوام طالبانو ته لوی مشکل رامنځته کولی شي.
د طالبانو ډلې په منځ کې اختلاف د یو ښکار خبره وه، حتی مخکې له دې نه چې دوی کابل ته راشي او قدرت ترلاسه کړي. او زه فکر کوم په دې وروستنیو کې چې موږ وینو کوم هغه طالبان چې بدخشان، بامیان، دایکندي، فاریاب او نورو سیمو کې دوی سره همکاري درلودله، خپل همکاري نور طالبانو څخه وشلوله، ځکه چې دوی ویني چې د وخت په تېرېدو سره سربېره پر دې چې کوم قدرت دوی ته او واده شوی و هغه ونکړل څه، حتی د اختلافي او تبیزامیز چلند هم دوی سره کی.
تر دې مخکې په فاریاب ولایت کې هم د طالبانو د ازبک قومندان مولوی عالم مخدوم تر نیول کېدو وروسته دغه د پلاویانو او طالبانو ترمنځ جنجال رامنځته شو چې په پایله کې مظاهره هم وشوې. د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی مرستیال نذیر احمد زئی وایي افغانستان له سیاسي او اقتصادي مشکلاتو سره مخ دی او د طالبانو اختلافات د اندېښنې وړ بلل کېږي.
نو دوی ولسته محترم نسته، هله می دادا چې دوی د دوه د توافقاتو په بنیاد باندې افغان ولسته احترام وکي، افغانستان متشکل اقوامونه دا ټول اقوام په غیږ کې ونیسي او داسې څه جوړ کړي چې هغه ټول افغانانو ته د قابل قبول وړ وي. کنه خدای مکردا ز افغانستان یو نوی بحران خواته وینم.
د طالب مشانو ترمنځ بل ستر اختلاف ظاهرا د انجونو د خوانځي پر سر دی. که څه هم طالبانو څو ځله له شپږم ټولګي څخه پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستل کېدو ژمنه کړې، خو ظاهرا د طالبانو د مشرانو ترمنځ د اختلاف له امله ښوونځي نه دي پرانیستل شوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزي هم څه موده مخکې د طالبانو پر حکومت انتقاد وکړ او نجونو ته یې د تعلیم او میرمنو ته یې د هغوی د حقونو د ورکړې غوښتنه وکړه. وقت د طالبانو له رسیدو وروسته نړۍ له دغه ډلې څخه نجونو ته د تعلیم، د ښځو او اقلیتونو د حقونو او همشموله حکومت د جوړېدو په شان یو شمېر عمده غوښتنې لري.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسر ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لارې تاسو د آشنا اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4098 پیټا چینل او د آشنا رادیوي خبرونه په 4098 پیټا چینل کې اوریدلای شئ. لمالتیامو د تل پشان مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د نړۍ رپورټونو ته دوام ورکوه. د امریکا د قانون جوړونکو یوې ډلې د 2021 کال د جنوري په شپږمه د امریکا پر کانګرس د بریټ په اړه خپلې استیمایې غونډې ته دوام ورکوي. د خپلو څېړنو د یوې برخه په توګه دغه ډلې خپله لومړۍ ښکاره غونډه د پنجشنبې په ورځ د خلکو په وړاندې ترسره کړه. داسې اټکل کېږي چې د قانون جوړونکو دا ډله به شایي په خپلو څېړنو کې په بریټ کې د پخواني جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په رول تمرکز وکړي.
President Donald J. Trump
تر اوسه پورې د استیمایه کمیټې غړي په خوانی ولسمشر ټرمپ په تیرو ولسمشيري زو ټاکنو کې د نوموړي لخوا د درغلیو د دوامدار تورونو له عمله د امریکا پر کانګرس د 2021 کال په جنوري کې د ترسره شوی برید مسول ګڼي.
په دې اړه شواهد ډېر قوي دي. ولسمشر ټرمپ ان له ټاکنو وړاندې خپل دروغ ویل پیل کړی وو. نوموړي به ویل چې د رایو هغه صندوقونه چې د ټاکنو له ورځې وروسته وشمېرل شي پر هغو به طبعاً شک وي. د دروغو له ټاکنو وروسته هم دوام وکړو او بالاخره د خلکو د هجوم راټولېدو او د امریکا د کانګرس پر ودانۍ د برید کولو ته لار هواره کړه.
د دغې ورځې په اړه سناتوران وایي چې په داسې حال کې چې د ټرمپ ملاتړ او تاوتریخوالي ته لاس واچولو، پخواني ولسمشر ټرمپ د دوی د مهارولو لپاره هیڅ ونه کړل. ځینې دغو برید کوونکو د پایلو د بدلولو د غوښتنې د نه منلو په صورت کې د پخواني مرستیال ولسمشر مایک پینس د ځوړندولو نارې وهلې.
President Trump was yelling.
ولسمشر ټرمپ د خپل هغه سلاکارانو چې د نوموړي د بریټ د وترول لپاره د اقدام کول وغوښتل کوله غوسه کوله او په هغه یې چغې وهلې. ولسمشر په دې اړه چې مظاهره کوونکو د مرسیال ولسمشر مایک پینس د ځوړندولو د نارو خبرو وویل چې ښایي دغه خلک سم وایي او مایک پینس د دغه کار مستحق دی.
لیسچینی د پخوانی ولسمشر ټرمپ د بی ایمانۍ لامل د نوموړي پر خلاف د نو درې دوله عمل د جمهوریت غوښتونکو ګون غړي ملامتوي. د جمهوریت غوښتونکو ګون نور غړي بیا د مخ کې تللو او د تیر په اړه د فکر نه کولو خبرې کوي.
زه د کارت داسې ګورم ولسمشر ټرمپ اوس نشته. زه فکر کوم مونږ باید په دې اړه راتلونکي ته وګورو، خو مونږ به وګورو چې د مخکنی ولسمشر په اړه کوم شواهد مخې ته راځي. زه به دومره ووایم چې هغه څه چې نوموړي وکړل هغه ناسم و. نوموړي باید خپل غږ پورته کړی وای.
د قانون پالي کوونکو ادارو غړو هم په اجتماعي غونډه کې د 2021 کال د جنوري د شپږمې د بریټ په اړه نظرونه ورکړل.
It was something like I'd seen out of
هغه څه چې ما ولیدل د جګړې یو منظره وه. دا داسې څه وو چې ما په فلمونو کې لیدلی وو. ما په خپلو سترګو باور نه شو کولی. د پولیسو افسران په ځمکه راغورځول شوي وو، ونې بیدلې. ما د خپلو ملګرو مخونه په وینو سره ولیدل. زه د خلکو په وینو
خوښیدم.
د امریکا په سپینه ماڼۍ د دغه برید په تړاو تر اوسه له 300 څخه زیات خلک نیول شوي.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه چیرنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیواله او سیمه ایزه مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماخام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په افغانستان کې د کرکټ د لوبو سره د ځوانانو مینه دومره زیاته ده چې د افغانستان نابینا ځوانانو هم خپل د کرکټ ټیمونه جوړ کړي دي. دا چیرنده یا نابینایان څنګه کرکټ کوي؟ زموږ همکار متی الله عابد د نابینایانو د کرکټ ټیم د لوبغاړي طارق امیری سره مرکه کړې.
ډیره زیاته مننه. زه خپل د لغمان ولایت څخه یم، په فیلر پر انګرهار ولایت کې استوګن یم. د کرکټ څخه ما ډیر د ماشومتوب څخه کرکټ سره شوق، تر چې موږ د عملیات تلل په تلویزیون باندې یا رادیو باندې غوښتل لوبې کتلې او اورېدلې، نو موږ ته واقعا فن راکاو او موږ په دې لټه کې وو چې نابینا څنګه کولی شي کرکټ وکړي کونه کوي. د وخت په تیرېدلو سره، د عمر په زیاتېدلو سره، اخوا دې خوا ته چې موږ لیدل نړیوال کرکټ کې نابینایان هم کولی شي کرکټ وکړي، معلولین هم کولی شي کرکټ وکړي، نو موږ ته هم د موږ شوق نور هم زیات شو سره، او زموږ هیلې راژوندۍ شوې. موږ هم کولای شو په راتلونکي کې یو پیاوړی ټیم ولرو د افغانستان نمائندګي وکړو. نو وخت په دې ډول سره په 2013 کال کې زمونږ مشر سمیم صاحب نو هڅه سره انډیا ته لاړو. د انډیا سره بیرته راتګ سره دا ویاړ موږ تراو به چې موږ په افغانستان کې دلته لومړی کې ولایتي یا د سي خپل منځي سیالي وکولې. کله نو موږ سپیل پرمختګ په حال کې په دې لاره چې بس زمونږ د پرمختګ لامل ګرځو پر راتلونکي په هوا د پاره ویاړو نه راو. سرلنکا زمنګ هیله هم پسې کې راځوندې شو چې موږ هم باید هڅه وکړو تر څو خپل هواد په اړه یو داسې لوبل جوړ کړو چې پراتن کې په نړیوال ډګر کې لوبو.
فرق څه دی؟ ټوپ بدل دی، بیټ بدل دی، څه شی بدل دی اصلي کرکټ سره؟
نه، اصلي کرکټ سره خو خاص په بیټ کې فرق نشته، میدان کې فرق نشته، خو صرف په بال کې فرق ده. ځکه دا د لابینانو بال چې مشخصات دي چې هغه په دننه په دې بال کې جدي تاجمی لري، ګوریان دي شرنګي دي کنه. نو کله چې په میدان کې بال کېږي د ریاواز په واسطه باندې اوس بینان کوي چې سترګو په واسطه باندې کرکټ کوي چې ګوري او بال دوی موږ بیا د یعنی د تمرکز په غوږونو باندې لږ د بال په اورېدلو سره، نو ریاواز په طریقې سره موږ بال لوبو.
نو دا فیلډر دا توپ نیونکی دی، څنګه کولی شي توپ راونیسي؟ بینو
د توپ نیونکي لپاره هم خپل ساحه مشخص چیرته ولاړ وي، هغه خپل بیا پوهیږي ځکه کرکټ کوي، تمرین کوي کنه.
قدرمن اوریدونکو، د دې اوس په د امریکا ژغ سرمقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د کوریا د خلکو دیموکراتیک جمهوریت یا ڈی پی آر کے د نړۍ یو د نسمنو هیوادونه نه دي، لیکن د خپل خلکو لږی او ناوړه فقر د ڈی پی آر کے حکومت د پیسو لګښت نه ایثار نه کړ چې خپل ڈبلیو ایم ڈی او بالست توغندیو په پروګرامونو باندې لګوي او د غیر قانوني وسیلو نه کار اخلي چې دغه پیسې لاسته راوړي. امریکا د می د میاشت په شپږمه نیټه په اصلي اسارو مکسر بلندر نقطه آی او باندې بندیز ولګاوه چې د بلندر په نامو باندې یادېږي. د بهرنیو چارو وزیر انټونیو بلینکن څرګنده کړه د داسې یو کوشش په نظر کې نیولو سره چې د امریکا او ملګرو ملتونو د قوي بندیزونو نه تیښته وکړي، ڈی پی آر کے د اصلي اسارو د تبادلې د پیسو غلاته لاس ور واچو او بلیک چین پورې مربوطو شرکتونو ته چې د عامه تباهي غیر قانوني وسلو او د بالستیک توغندیو پروګرامونو ته لاس ور اچوي. بلندر د کلن یو لارا ده چې د ڈی پی آر کے د سایبر بدخوا یکتران په دې قادر کړ چې غیر قانوني اصلي اثار د نامه علومو اصلي اثارو سره یو ځای کړي چې غیر قانوني پیسې اسانه کړي. په دې کې تقریبا د 640 میلیونو د پراسس یو برخه شامل ده چې د مارچ په میاشت کې له سکای ماویس نه اغلا شوی. دغه واقعیا چې د لزارس ډلې لخوا شوی و. د کریپټو په نړۍ کې یو د سترو کمپیوټري حملو نه و. دغه مرکز د ډي پی آر کې حکومت لخوا کنټرولېږي. بلندر څخه باندې 10.5 میلیونه ډالر د هغو غیر قانوني پراسس کړی دی. د تروریزم او مالی استخباراتو لپاره د خزانه د وزارت مرستیال برین نیلسن په ولیکل شو وینا کې ویلي د اصلي اثارو مخلوط چې د غیر قانوني ورکړې راکړې سره مرسته کوي دا د امریکا د ملي امنیت ګټو ته ګواښ مخامخ کوي. موږ د ډي پی آر کې لخوا د غیر قانوني مالی فعالیت په خلاف اقدام کوو او د دولت په ملاتړ به غلا ته اجازه ورنه کړو او د دې د غیر قانوني پیسو کاروبار به بیل جواب نه پاتې کیږي. د خزانه د وزارت د خارجي شتمنۍ دفتر یا او اف اس سی لخوا د بلندر تحقیقات وښودله چې بلندر د روسیې پورې د تړلو رانسم ویر ګروپونو لپاره په غیر قانوني پیسو کې اسانتیاوي برابروي. د دغو بندیزونو معنا دا ده چې د بلندر فقط آی او ټول شتمنۍ او د شتمنۍ ګټه چې په امریکا کې یا د امریکایي اتباعو په لاس کې وي یا یې کنټرولوي بندیز ور باندې لګول شوی دی او باید او اف اس سی ته راپورټ ورکړ شي. برسیره پر دې د یو یا ډیرو هغو کسان لخوا چې بندیز ور باندې لګول شوی دی د هر مرکز 50% سختن وي. په هغه باندې هم بندیز لګول شوی دی او د امریکایي اتباعو لخوا ټولې ورکړې راکړې تر څو چې معاف شوي نه وي یا د عمومي یا خارجي جوازنامې له مخې اجازه ورکړې شوي نه وي منع شوي دي. د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن څرګنده کړه چې امریکا متحده ده چې د ډي پی آر کې سره ډیپلوماسي غواړي. موږ به د ډي پی آر کې د سایبر غیر قانوني فعالیتونو همدغه راز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړو نه د سرغړونو غم خوړلو ته دوام ورکوو.
تاسې د امریکا ژغ سرمقاله واورېده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر یې څرګند کړ. زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.